احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي قدمونو اوریدونکو په دې خبرونه کې اوري چې په نړۍ کې تیر کال د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان تیر کال د دولت د وسلوال مخالفانو له لوري له خشونت ډکو اعمالو شاهدو. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مطالبو سربیره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د اساسي او بشري حقونو او د غراز ژوند په شیبو کې 219 پروګرامونه درته خبرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوي. محمد حدیث پردیس د خبرونو وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سره ټکی. افغان حکومت وایي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې هوکړې ته نږدې شوې دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. او د امریکا متحده ایالاتو د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او شکنجې تورن کړل. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د سولې علي شورا او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب استازي نن په کابل کې خبرې له سره پیل کړي. د افغانستان د سولې علي شورا مرستیال عبدالخبیر وچکون له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې په نننۍ غونډه کې به د سولې په اړه یوې مطلوبې نتیجې ته ورسیږي.
امیدوار یو چې په یو یا دوو جلسو کې دا بحث وروسته شي.
هغه تایید کړه چې اسلامي حزب له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه لري. ښاغلی وچکون وایي حکومت د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو وغواړي چې دې ټکي ته جدي پام وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنن د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې د سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د اجرایي ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
برای همسایه ما به شمول پاکستان، ایران،
د پاکستان، ایران په ګډون د افغانستان ګاونډي هیوادونه او د مرکزی آسیا هیوادونه د دغه سازمان غړي دي او دوی په یو ډول د افغانستان په پیښو کې ښکیل دي. په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره په هغو سیاستونو کې چې افغانستان یې مطرح کولی سي د دوی پاملرنه او همکاري مهمه ده.
د عبدالله د وینا یوه برخه به له تروریزم سره په مبارزې متمرکز وي. د اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د 13مه غونډه د ترکیې په استانبول ښار کې جوړیږي. د جوزجان په اقچاو خانقا ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو اته وسلوال وژل شوي او شپاړس تنه یې زخمیان دي. د جوزجان امنیه قمندان مل پاسوال رحمت الله ترکستاني پرون چهارشنبه په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې په سیمه کې نښتي روانې دي، خو وسلوال طالبان ادعا کوي چې په دې جګړه کې د امنیتي ځواکونو 12 خړي وژلي، خو پولیسو دغه ادعا رد کړې ده. او وروستۍ کورنۍ خبر هغه ده چې په روزګان کې پرون چهارشنبه 150 ښوونځیو ښوونکو کاربندي زیای اعتصاب اعلان کړی او له دوه ورځو راهیسې زده کوونکو ته درس نه ورکوي. د ښوونکو ویلي چې له تیرو 15 کلونو راهیسې معاشونه او نور امتیازات نه دي ترلاسه کړي. یو ښوونکی پرون ازادي راډیو ته وویل: په دې اعتصاب کې څه باندې 1500 ښوونکي ګډون لري. په نیمروز کې د معرف ریاست چارواکي وایي چې د ستونزې د حل لپاره هڅې کوي. او دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجې تورن کړل. په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د دې وزارت په کلنی رپورټ کې چې پرون چهارشنبه خپور شو، ویل شوي چې د ولسمشر اسلام کریموف حکومت خلکو ته اجازه نه ورکوي چې خپل رهبران په انتخاباتو کې وټاکي. رپورټ وایي چې د ازبکستان حکومت او له حکومت سره تړلې ډلې له قانونه پرته قتلونه کوي، چې په ځینو مواردو کې له شکنجې هم کار اخیستل شوی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. اوباما پرون وویل چې د ائتلاف د عملیاتو په نتیجه کې د ډلې پر ډیرو سیمو کنټرول له لاسه ورکړی او مشران یې پنخه شوي دي.
نن ورځ د اسلامي دولت ډله په عراق او سوریه کې په دفاعي حالت کې ده. زموږ د عربي شریکانو په ګډون له 16 غړو جوړ ائتلاف په تهاجمي حالت کې دی. موږ په برلاسي موقف کې یو او هغه به وساتو.
د امریکا ولسمشر دغه څرګندونې له خپلو امنیتي سلاکارانو سره په کتنه کې وکړې. په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد له 1500 زیات هوایي بریدونه ترسره شوي. اوباما زیاته کړې چې امریکا به د اسلامي دولت ډلې پر مشرانو حملو ته دوام ورکړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي چې د روسیې جنگي الوتکو په نړیوالو اوبو کې د روسیې سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ په سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي. دغه چارواکي زیاته کړې چې د روسیې 340 جنگ ډوله الوتکو پرون چهارشنبه د دې مانورونو د ترسره کولو پر مهال وسلې نه درلودې، خو د امریکا بیړۍ ته یې دومره لنډ پرواز کړی چې د بحر اوبو ته یې ټکان ورکړی دی. د روسیې K-28 هلیکوپټرو هم پرون د امریکا دې بیړۍ ته نږدې مقرر پروازونه کړي. د امریکا د سمندري ځواکونو دا بیړۍ داسې راکټ لیږدوي چې له لرې واټنه لارښوونه ورته کیږي. د امریکا د سمندري ځواک پر ویبپاڼه ویل شوي چې دا بیړۍ د دوشنبې په ورځ د پولنډ له ګیدینا بندر روانه شوې او بالتیک سمندر ته رسېدلې ده. او وروستۍ خبر هغه ده چې د ارمنستان په پلازمېنه یوروان کې پرون چهارشنبه ګڼ شمېر خلکو مظاهره وکړه او پر آذربایجان د روسیې له لوري د وسلې له پلورلو سره د مخالفت شعارونه ورکول. مظاهرهچیانو ادعا کوله چې روسیې پر آذربایجان وسلې خرڅې کړي او له دې وسلو په وروستیو کې په ناګورونو قرباغ کې په جګړه کې ترې کار اخیستل شوی دی. ناګورونو قرباغ د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ جنجالي سیمه ده چې ارمانیان او آذریان پکې اوسیږي. مظاهره کوونکي چې زیات ځوان فعالان پکې وو په یوران کې د روسیې د سفارت پر لور ورغلل او د خپل هیواد د استقلال او ازادۍ نارې وهلې. یو شمېر اعتراض کوونکو د روسیې د سفارت ودانۍ په هګوی وویشته او له پولیسو سره یې نښتې هم کړي. مظاهرهچیانو په یوې اعلامیه کې غوښتنه وکړه چې روسیه پر آذربایجان د وسلو پلورل بند کړي. د خبرونو پای.
له محمد حدیث پردیس نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. کبه غواړي به هم د خبرونو ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ولنی په خبرونه کې اوري چې په نړۍ کې تیر کال د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په کلنی راپور کې ویلي چې په افغانستان تیر کال د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري له خشونت ډک اعمالو شاهدو. د سولې عالي شورا وایي هیله منه ده چې نن به د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره په خبرو کې د پام وړ پرمختګ وشي.
فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او کدی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني نو بیا دې د تورلس نه بعد.
د افغان ځوانانو ملي کنګره وایي چې ځوانانو ته باید د سولې پر روانو هڅو کې فعاله ونډه ورکړل شي.
هیواد ساتنه مو ځوانان کی فصلها او ځوانان مو د ورځې په یاد طالب او یاد هر نام لاندې په قتل رسیږي.
نړیوال بانک په یو تازه راپور کې د افغانستان اقتصادي وضعیت روان او بل میلادي کلونه نه دی بللی. د اقتصادي وده وایي چې ډیره ورو به وي. دا چې ولې د نړیوالو د میلیاردونو مرستو سره سره د افغانستان اقتصاد ثبات ته نه دی رسیدلی.
اقتصاد افغانستان یو مصنوعي اقتصاد و پر خارجي مرستو باندې او د دوی په نظامي شتون په دغه ترتیب دا یو کاذب رونق په افغانستان کې رامنځته شوی.
د اقتصادي چارو کارپو دیو کارپو نظر مهم اخیستی. 219 پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. د اساسي او بشري حقوقو او دغه راز ژوند په شیبوک افغانستان تیر کال د دولت د وسلوالو مخالفانو له لوري له خشونت ډک اعمالو شاهدو. د خبر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بشري حقوقو په نړۍ کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې کړی ده. په دغه راپور کې پرون خبر شوې ده غرض د افغان امنیتي ځواکونو له لوري په زندانونو کې د شکنجه او د زندانیانو پر حقوقو تیری هم د اندېښنې وړ بلل شوی دی. نور جزئیات د فرشته جلالزی په راپور کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای تیر کال په افغانستان کې په عمومي ډول د قانون حاکمیت ته پام نه دی شوی. پر بشري حقوقو لکم شمیر تیری کونکو سره حساب سوی او د شوزو او انجونو پر وړاندې تبعیض او د هغوی پر حقوقو تیری جاری و. په رپورت کې ویل شوی چې تیر کال د افغانستان حکومتي ځواکونو په زیاتو مواردو کې له محاکمې پرته قتلونه کړي دي. په رپورت کې د نورو مسلو تر څنګ دې ته هم اشاره شوی چې په افغانستان کې د اخلاقي جرم په نوم ځوانې ښځې او نجونې زنداني او شکنجه شوي دي. رپورت همدارس د افغانستان د زندانونو ناوړه حالت، په زندانونو کې شکنجه، د عدلي سیستم کمزورتیا، په حکومتي ادارو کې مالي فساد، د بیان او مذهب آزادۍ محدودول او د قانون تر پښو لاندې کول هغه عمده ستونزې بللي چې په دې هیواد کې د انسانانو پر ابتدایي انساني حقونو تیری ته لاره هواره کړې ده.
The United States is opposed to the use of torture in any form at any time by any government.
د امریکا متحده ایالات د شکنجه هر ډول کده یو حکومت یا غیر حکومتي سرچینې لوري وي په هر حالت او هر شکل غندي. زموږ د کانګرس دواړو ګوندونو تیر کال د قانون په تصویبولو یو ار بیا له شکنجه سره خپل مخالفت اعلان کړ. دا هغه ستاندرد دی چې موږ پر نورو د منلو ټینګار کوو او موږ خپل هم باید عملي کړو. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په دې کلنی رپورت کې ویل شوی چې تقریبا ټول نړۍ د کمزوري حکومتداري لامل له بحران سره مخامخ ده. په رپورت کې څرګنده شوی چې زیات حکومتونه او حتی غیر حکومتي ډلې د مدني ټولنې د فعالیت د مخنیوي هڅه کوي، د مطبوعاتو او انټرنیټ ازادۍ ته محدودیتونه جوړوي، د سیاسي مخالفینو ژغ غلی او حتی په ځینې مواردو کې خلک وژني او بې کوره کوي. جان کیری وویل هغه هیوادونه چې حکومتونه یې د ښځو او اقلیتونو حقونه تر پښو لاندې کوي او د خلکو سیاسي ازادۍ محدودوي د هغو په پرتله کمزوري او کم ثباته دي چې ټولو وګړو ته یې له تبعیض پرته د ژوند امکان برابر کړی دی.
It is important to underscore that the reports that we released today.
پر دې خبره ټینګار کول مهم دی چې زموږ دغه رپورټونه په ټوله نړۍ کې د خلکو د انساني وقار او ازادۍ د پراختیا لپاره زماده ادارې د کار یو کوچنی برخه څرګندوي. بشري حقوقونه له هر ولس سره زموږ د اجنډا برخه ده. جان کیری هغه حکومتونه وغندل چې د بیان ازادي محدودوي، خبريالان د انتقادي لیکونو لامل زندانی کوي او غیر حکومتي سازمانونه په دې تور چې بهرنۍ ایديالوژي خپروي ځپي. جان کیری وویل یو شمیر نه دولتي ډلو لکه داعش او بوکو حرام په 2015 میلادي کال کې د قتل عام په ګډون بشري ضد جنایتونه کړی دي. د کیری په وینا داسې ډلو د معتبرو او موثرو حکومتونو د نشټوالي لامل د ودی امکانات موندلی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی رپورت کې افغانستان هغه هیواد بلل شوی چې حکومت یې په تیر کال کې د سیاسي فعالیت له امله څوک نه دي زندانی کړي، خو پر ژورنالیستانو د وسلوالو طالبانو له لوري خونړیو حملو او له هغوی سره د یو شمیر حکومتي چارواکو زور زیاتی ته اشاره کړې ده. رپورت وایي چې په تیر وکال کې په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د محدودولو هڅې زیاتې شوې دي.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانای محترم. امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم. تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میاد؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
تا دین زیاد دیدن باید چی شوشی واگونی سا خواه خواهی نمانی ندیمانی.
د آزادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له دریونه تر پنځو پورې
نن د دې پروګرام وارده د افغانستان د سولې عالي شورا وایي حکومت له اسلامي حزب سره د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې موافقې ته نږدې شوی دی. د دې شورا مرستیال عبدالخبیر اوچقون ازادي راډیو ته وویل د دواړو خواوو ترمنځ په خبرو کې زیات پرمختګ شوی او اختلافي مسایل هم دومره د جنجال وړ نه دي. د ښاغلي اوچقون په وینا دواړه لوري به نن له غرمې مخکې سره وګوري او ښایي مطلوبې نتیجې ته ورسیږي. نور جزئیات د فرشته جلالزئی په رپورټ کې.
د سولې د عالي شورا مرستیال پرته له دې چې نور جزئیات څرګند کړي وویل چې ډېر ژر به هغه مسایل چې حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ اسلامي حزب موافقه ورباندې کړي خلکو ته اعلان سي. ښاغلي اوچقون وویل داسې خبرې چې د سولې لپاره د مذاکرې له بنبست سره مخامخ کړي نه دي پاته. مخکې داسې رپورټونه ورکړ سوي وو چې د ګلبدین حکمتیار اسلامي حزب په حکومت کې د څو وزارتونو غوښتنه کړې ده، خو ښاغلي اوچقون یې په اړه خبرې ونه کړې. د سولې د عالي شورا مرستیال تایید کړ چې د تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د استلو غوښتنه لري. ښاغلی اوچقون ازادي راډیو ته وویل حکومت دی د افغانستان د خلکو د استازي په توګه له امریکا او ملګرو ملتونو غوښتنه وکړي چې د ټکي ته جدي پام وکړي.
و جامعه جهانی هم این تعهد را باید داشته باشه که اجر خواهشات مخالفین
دی وای نړیواله ټولنه باید دا تعهد ولري چې د وسلوالو مخالفینو ځینې غوښتنې چې د افغانستان 15 کلن پرمختګ د افغانستان اساسي قانون او ملي حاکمیت ته زیان نه رسوي په نظر کې ونیسي او مدارات ورسره وکړي. په کابل کې د امریکا سفارت ازادي رادیو ته په خپل وروستي ایمیل کې د حکومت او ګلبدین حکمتیار د سولې د خبرو هرکلی کړی او حزب اسلامي له افغانانو سره سولې ته هڅولی دی. په دې اړه د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د نړیوالو اړیکو استاد ودیر صافی وایي کچېرې امریکا او نور غربي حکومتونه ډاډمن سي چې ښاغلی حکمتیار د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي، له تور لیست څخه د حزب اسلامي د یو شمېر مشرانو د نومونو ایستل ګرانه خبره نه ده.
لکه څنګه چې په اوله برخه کې د طالبانو سره د سولې د خبرو خبرې شوې، دوی یو غوښتنه وه په قطر په یوه ناسته کې چې زموږ دا خلک دي آزاد کی، زمونږ بانکونه د فریزی نه د خلاص او یو تعداد ګوانتانامو را خلاص کی او تور لیست نه زمونږ وباسي. هغه یو تعداد د سولې په خاطر باندې امریکا عملي کړل او ویې کړل. فکر کوم چې امریکا هم بل میکانیزم نه لري، ملګرو ملتونو سره به مشوره وکړي او که دوی د سولې ته راځي او د سولې پلان د حکمتیار ومني
د پوهاند ودیر صافی په وینا د افغانستان په دولتي چوکاټ کې پر دې مسأله چې ګلبدین حکمتیار په سیاسي قدرت کې شریک سي مخالفتونه شته، خو ریښه یې د نوې ملسیزې په سیاسي او پوځي نښتو کې ده. ښاغلی صافی وویل امید دی چې له حکومت سره د اسلامي حزب له یو ځای کېدو سره به دغه اختلافونه یوازې سیاسي رنګ ولري. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د ښځو او نارینه افغانانو ټولنیز حقونه، د بیان ازادي او د اساسي قانون درناوی هغه اساسي ټکي دي چې حکومت سره کرښه ورته ایستلي او د سولې په هیڅ مذاکره کې به یې جوړجاړي ته وړاندې نه کړي. د دې شورا مرستیال هیله څرګنده کړه چې له سولې سره د ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل شاید د حکومت نورې مخالفې وسلوالې ډلې سولې ته وهڅوي.
به هم د سولې په موضوع کې تم کېږو. د افغان ځوانانو ملي کنګره د سولې په روان بهیر کې د ځوانانو د ونډې د زیاتېدو غوښتونکې ده. د دې کنګرې د کابل ولایت د 14 ولسوالیو او کابل ښار د 22 ناحیو غړو پرون په یوې غونډه کې وویل چې دوی چمتو دي چې د سولې غږ د کلیو او ولسوالیو ځوانانو ته هم ورسوي. تفصیل د خان محمد سین پر بورکې.
له طالبانو سره د سولې د پروسې د بریالیتوب د روانو هڅو په لړ کې د افغان ځوانانو ملي کنګره وایي چې که ونډه ورکړل شي دا کنګره چمتو ده چې په دې برخه کې لازمې هڅې وکړي. دا خبره د افغان ځوانانو د ملي کانګرې د کابل ولایت د 14 ولسوالیو او کابل ښار د 22 ناحیو غړو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وکړه. د افغان ځوانانو د ملي کانګرې رئیس محمد سمی حق جو وویل چې د هیواد د روانو نامنیو په دواړو خواو کې ځوانان وژل کیږي او حکومت ته پکار ده چې د دې نامنیو د مخنیوي لپاره له ځوانانو هم کار واخلي.
د افغان ځوانانو ملي کنګره له 14 ولسوالیو او 22 ناحیو څخه سل رضاکار د سولې د پروسې لپاره آماده کړي تر څو وکړی سو له کلو ولسوالۍ څخه اصلاحات پیل کړو. ځوانان غواړي د هیواد په بیا رغونه کې برخه واخلي خو اجازه نه ورکول کیږي.
د چهارسیاب ولسوالۍ د ځوانانو د ټولنې غړي صابر وریاخیل هم ورته غوښتنه وکړه.
موږ د سولې په پروسه کې د ځوانانو موجودیت غواړو. هیواد ساتنه مو ځوانان کوي. په صلحاو ځوانان مو د ورځې یا د طالب یا د هر نامه لاندې په قتل رسیږي، په شهادت رسیږي، ولې ځوان بیا هم له خپلو حقوقونه برخمن نه ده.
په جوړې ناسته کې د ځوانانو په چارو کې د اطلاعاتو او فرهنګ د وزارت مرستیال کمال سادات وویل حکومت د سولې په پروسه کې د ځوانانو ونډه په پام کې نیولې ده.
موږ د سولې عالي شورا سره په دې باندې خبرې کوو چې ځوانانو ته د سولې په عالي شورا کې برخه ورکړل شي او هغه تکړه به احساس ځوانان په دې کې غړیتوب ولري. په دې اړه خبرې روانې دي. امید لرم چې هلته به تاسو غوندې تکړه ځوانانو ته برخه پکې ورکړل شي.
د ناستې ګډونوالو دا هم وویل چې د هیواد د نفوسو 60% ځوانان جوړوي، خو لیدل کېږي چې اکثره وزګار دي. دوی له حکومت دا هم وغوښتل چې د کار زمینې د ورته برابرې کړي. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس اشرف غنی ډېر ځله په خپلو خبرو کې د سولې پر اوستلو، ښې حکومتولۍ او پرمختګ کې د ځوانانو رول مهم ګڼلی او ویلي دي چې د دې ځواک کارولو ته یې پلانونه په پام کې نیولي دي.
جنگ ولک
سوله او ملی یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي رادیو او ریډیو سهار 8 بجې او 40 دقیقې کیدونکې دي. نړیوال بانک په یو نوی راپور کې د افغانستان د اقتصادي وضعیت وده ورو خدلې ده. د بانک په خپل راپور کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي وده به سږ 2014 کال 9.1% نه یو څه یوازې 9.2% ته لوړوي او راتلونکي کال به هم دا وده ډېره ورو وي. خو د مالي وزارت وایي چې حکومت داسې اقتصادي پروګرامونه تر لاس لاندې لري چې په اساس به افغانستان وکولی شي چې له اقتصادي پلوه تر یوه حده په پښو ودرېږي. قسم سولمال او نور جزئیات.
په داسې حال کې چې په 2014 او 2018 میلادي کلونو کې د افغانستان د ناوړه اقتصادي وضعیت وړاندوینې ډېری افغانان اندېښمن کړي دي. د مالی وزارت وایي چې د هیواد د اقتصادي ودې لپاره به حکومت ځینې پروګرامونه عملي کړي. د مالی وزارت ویاند اجمل حمید عبدالرحیمزی د چهارشنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د سږ کال ملي بودجه د تیر کلونو څخه په توپیر د اقتصادي پروګرامونو د عملي کېدو په برخه کې طرحه شوې. ښاغلی عبدالرحیمزی وویل د سږ کال د مالی بودجه په عملي کېدو سره به افغانستان خپلو سترو اقتصادي اهدافو ته ورسیږي.
زموږ هڅه او تلاش هم دا ده چې په افغانستان کې داسې پروګرامونه او داسې برنامه چې موږ د افغانستان په ملي بودیجه کې شامل کړي په پلي کېدو سره موږ کولای شو د اقتصادي رشد تر څنګ د کارموندنې موضوع همدارنګه د خصوصي سکتور د پیاوړتیا مسایل ټولو ته توجه شوي او په دې برخه کې موږ مطمئن یاستو.
نوموړی وایي چې افغان حکومت به د وارسا او بروکسل تر ناستو مخکې د نړیوالو مرستو د جلبولو لپاره لازم تیاری ونیسي. د نړیوال بانک په وروستي راپور کې راغلی چې د جنوبی اسیا د هیوادونو اقتصاد به په 2014 کال کې له 1.1% څخه په 2018 کال کې 1.3% ته وده وکړي. د نړیوال بانک په راپور کې بیا د افغانستان په اړه راغلی چې د امنیت او سیاسي وضعیت په برخه کې بې باوري او په دغه هیواد کې د تجارتي فعالیتونو مخه نیول ده. د راپور د وړاندوینې له مخې دغه هیواد اقتصاد به په 2014 کال کې له 1.9% څخه یوازې 2.9% ته په 2018 کال کې وده وکړي. د راپور لمخې په افغانستان کې مالی ضعف په خپل حال پاتوي او ضرورت شته چې د کورنۍ عوایدو او نړیوالو مرستو د زیاتېدو لپاره کوشش وسی. د نړیوال بانک په راپور کې د هند اقتصادي وده بیا تر ټولو زیات اټکل شوې. په همدې حال کې د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون سره لدې چې د نړیوال بانک اټکل د اندېښنې وړ نه بولي، خو وایي چې په اقتصادي چارو کې د حکومت بې پروګرامۍ اندېښمن کړی دی.
متاسفانه افغانستان
درگیر نزاع قدرت است. دوی په خوښۍ سره افغانستان د قدرت په شخړو او د فرصتونو او امکاناتو په لمن جوړولو کې شکیل دی. له همدې امله زه خوشبینه نه یم چې افغانستان د وکړای سي اقتصادي وده تضمین کړي. هم که حکومت اساسي مسایل لکه امنیت، انتخاباتو، له طبیعي سرچینو ګټه اخیستنه او د کورنۍ ظرفیتونو ودې ته پام وکړي، نو اقتصاد به وده وکړي. افغان اقتصادي کارپوهان وایي حکومت ته لازمه ده چې خپل دقیق اقتصادي ستراتیژي طرحه او عملي کړي. سیف الدین سیحون وایي چې حکومت باید له طبیعي سرچینو څخه په ګټه اخیستنې او د ظرفیتونو په لوړولو سره له اقتصادي بحرانونو سره مبارزه ته ځان چمتو کړي.
و موندل چې نړیوال بانک په یو نوی راپور کې په افغانستان کې روان 2014 او راتلونکي 2018 کلونه د افغانستان اقتصادي وده ډیره ورو بللې ده. د افغانستان سره په تیرو 14 کلونو کې نړیوالو د میلیارډونو ډالرو مرسته وکړي تر څو د دې هیواد اقتصاد په پښو ودرېږي. خو ولې د افغانستان اقتصادي وضعیت ثبات نه دی رسېدلی؟ دا هغه پوښتنه ده چې صالح محمد صالح د سوداګرۍ او صنایعو خونو د بهرنیو اړیکو له رئیس ازرخش حافظي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده.
علت یې په واقعي توګه دا دی چې اقتصاد افغانستان یو مصنوعي اقتصاد و پر خارجي مرستو باندې او د دوی په نظامي شتون پورې چې هغوی خپل خدمات او تدارکات زموږ د مارکیټ څخه ایرانوي، په دغه ترتیب دا یو کاذب رونق په افغانستان کې رامنځته شوي. چون دا خارجیان عسکر شمیره کم شو، د هغوی د مرستو کچه هم لږ شو، په دې خاطر باندې دا اټکل د نړیوال بانک لخوا سیدی.
بله.
دوهم دلیل زما له هند د دې چې باید د ملي امکانات څخه ګټه پورته شي. دا لپاره یو مختدر ملي دولت ضرورت ده چې یو ژغ وسیږي. دا ټول مرکز د متعدد قدرت خپل د دیموکراسي یو برخه دی او دا پلورالیزم یو برخه دی. اما دوی باید همغه سازمانی او تشکیلاتي هویتونه پرېږدي. د یو واحد ژغ د مخدر دولت لخوا باید پورته شي ترڅو د افغانستان پانګوال او همدارنګ بهرنی پانګوال زړه شکی او دلته راشي. اوس مهال څو مرکز قدرت دی، هر یو خپل پالیسی لري، هر یو خپل غوښتنې لري، هر یو خپل ونډه غواړي. دا هم د دې سبب ګرځي چې په افغانستان کې رښتین پانګونه ترسره نه شي.
په یو راپور کې ویل شوي چې په تېر لمریز کال کې څه باندې 3,00,000 کسان له افغانستان څخه وتلي چې هر یوه تقریبا 10,000 ډالره هم له ځان سره ایستلي دي. دغه راز پانګوال هم له افغانستان څخه په وتو دي او پانګونې ته زړه نه شي کوي. دا مسله څومره رول لري د اقتصادي ودې له کمزوري کېدو سره؟
دا خپل ځغه نه شوي چې په افغانستان کې راتلونکي خپل خلک نه ویني. داس ګومان کوي چې دلته راتلونکي نسکه او په دې لته کې چې ځان لپاره نوی ځوان جوړ کړي په خارج کې، او له بده مرغه اکثر هم دا خلک هم په سمندر کې دوپیږي او یو تعداد هم چلته ځي لالهاند او سرګردان نه منل کېږي، ډېر سپکاوی ورسره کېږي او بېرته راګرځي افغانستان ته. دا یوازې دا سرمایه نه چې $10,000 دوی ځان سره بولی دي. دوی اکثرا د تیر مهاجرینو په پرتله د بل ډول مهاجرین دي. هغه ځوانان دي چې ټول تعلیم یافته خلک دي، ژورنالیستان دي، اقتصاد پوهان دي، ځوانان دي، ځوان فارغ التحصیلان، ماستران، بچلران دي چې ورغلي دي. دا فکری سرمایه دی افغانستان وو. درې لکه ځوانان علال اکثر عالي تحصیلات درلودي. دا اکتیو او فعال ځوانان چمپوهی درلودل، هم انرژي سربېره پر هغه چې پخپله ولاړي بیا $10,000-$6,000 هم ځان سره بولی دي. او ځینې خلک تقریبا $2,000-$3,000 ځان سره بولي چې هلته یو کسب و کار وکړي.
د دې اقتصادي ودې د کمزوري کېدو د مخنیوي لپاره افغان حکومت څه چاره باید وسنجوي؟ ستاسو پیشنهاد څه دی؟
په اول ګام کې د ټول مرکز د قدرت سره متحد شي او یو ژغ متحد ملي حکومت جوړ کړي چې په ټول مسایلو کې همغږ وي او خپل اغژمنې چې خلکو سره کړي وو ترسره کړي، او د افغانستان د پانګوالو او د بهرني پانګوالو لپاره د اعتماد ول وګرځي. اوس داسې نه دی. اوس یو نفر د یو مرکز قدرت هم شي وي بلې بشي وي. دوهم مسله دا چې ناامني ډېر زیات دی. د امنیت د ټینګولو لپاره دوی هلې ځلې وکړي. درېیم، فساد ډېر زیات دی. که دا فساد له منځه دوی وی نه شي، فساد به افغانستان ورک کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د بهرنیو اړیکو رئیس آذرخش حافظی و چې په افغانستان کې د اقتصادي کمزورتیا د عواملو په اړه رڼا اچوله. دغه راز پرون د جنوبی آسیا د هیوادونو د همکارۍ د سازمان سارک هم د افغانستان د وضعیت په اړه یوه غونډه جوړه کړې وه. دا سازمان وایي چې په افغانستان کې د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه شته، خو لازمه ده چې له دغو فرصتونو ګټه پورته کړی شي. له بلې خوا به یو شمېر افغان چارواکي د افغانستان او سیمې د سوداګرۍ او اقتصادي ودې د مخنیوي لوی لامل د سیمې د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات بولي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
د لومړي ځل لپاره په کابل کې د سارک سازمان د خصوصي سکتور د برخې غونډه جوړه شوه. په دې ناسته کې د هند، پاکستان، نیپال، مالدیف، بنگلاديش، بوتان او سریلانکا هیوادونو څخه د خصوصي سکتور د برخې استازو ګډون کړی وو. د سارک سازمان د سوداګرۍ خونې رئیس سورج ویدیا وایي افغانستان د پانګونې لپاره ګڼ فرصتونه لري، خو ضروري ده چې له دغو فرصتونو په هغه شکل چې لازمه ده استفاده وشي. خاغلی ویدیا سپارښتنه کوي چې د سارک سازمان غړي هیوادونه باید ژر تر ژره خپل منځي مشکلات حل او د سیمې د اقتصادي ثبات په برخه کې جدي ګامونه پورته کړي. موږ باور لرو چې په افغانستان کې د سوداګرۍ او پانګونې په برخو کې فوق العاده ظرفیت او فرصت شته. ستاسو هیواد د جنوبي اسیا د نورو هیوادونو په څیر لاغو مشکلاتو راوځي چې په تیر کې مو درلودل، نو ځکه دلته د زراعت، توریزم او په نورو بنسټیزو برخو کې د پانګونې لپاره کافي فرصتونه موجود دي. د جنوبي اسیا هیوادونو د همکاریو سازمان سارک په 1992 میلادي کال کې د سیمې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي همکاریو د لا پراختیا او پیاوړتیا په هدف جوړ شو چې افغانستان په 2003 میلادي کال کې غړیتوب ترلاسه کړ. که څه هم وړاندې دغه سازمان د افغانستان په باب ناستې درلودې، خو دا لومړی ځل دی چې د دغه سازمان د سوداګرۍ خونې مسؤلین په کابل کې د ګډو اقتصادي فرصتونو په اړه له افغان چارواکو سره هر اړخیزې خبرې کوي. افغان چارواکي که څه هم په کابل کې د سارک سازمان غونډه د افغانستان لپاره مهمه بولي، خو هیله ښیي چې په دغه ناسته کې کیدونکې پریکړې عملي شي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت مرستیال مزمل شینواری وایي تر هغو چې د سیمې په کچه د هیوادونو ترمنځ سیاسي اختلافات حل نشي مشکله به وي چې په سیمه کې سوداګري پراختیا وکړي.
پوتنشل ډیر زیات دی ولی غټ او عمده مشکل زمنګ دغه سیاسي ستونزې دي د ملکونو په منځ کې. تر څو چې زمنګ سیاسي خلک دغه مشکلات حل نه کړي مونږ نه شو کولای چې د تجارت ته سرمایه گذاري ته اقتصادي روابط ته وده ورکړو.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ خونه بیا انتقاد کوي چې افغانستان له پاکستان او هند پرته د سارک سازمان له هیڅ بل غړي هیواد سره سوداګري زراکړه ورکړه نه لري. د دغه خونې عامل رئیس عتیق الله نصرت ترانسپورټي او د ویزې نه ورکړه د سارک له هیوادونو سره د سوداګرۍ په برخه کې جدي ستونزې وبللې. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر بیا د سارک سازمان مهم رول ته په اشاره سره وایي چې دغه سازمان باید د سیمې هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او سوداګریزو مشکلاتو د حل په برخه کې خپل اغیزمن رول ولوبوي. افغان سوداګر رحمدین اجی آغا وایي که څه هم د سارک سازمان له جوړېدو شاوخوا 15 کاله کېږي خو دغه سازمان تر اوسه د سیمې په کچه د شته مشکلاتو په باب د پام وړ هڅې نه دي کړي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. بیا هم محمد حدیث پردیس را سره د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي حکومت له اسلامي حزب سره چې ګلبدین حکمتیاري مشري کوي د سولې موافقې ته نږدې شوی. دغه شورا د حزب اسلامي له لوري له تور لیست څخه د ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو غوښتنه تایید کړه. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله بنند اسلامي هیوادونو د همکاریو د سازمان د مشرانو په غونډه کې ګډون وکړي. افغانستان تمه لري چې دغه سازمان غړي په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي. د جوزجان په اقچا او خانقاه ولسوالیو کې په پوځي عملیاتو کې د طالبانو 8 وسلوال وژل شوي او 14 تنه زخمیان دي. په روزګان کې د 150 ښوونځیو ښوونکو کاربندیز یا اعتصاب اعلان کړی او له دوه ورځو راهیسې زده کوونکو ته درس نه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ازبکستان امنیتي ځواکونه له زندانیانو سره په بد چلند او د هغوی په شکنجه تورن کړل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف په سوریه کې د اسلامي دولت ډله یا داعش په دفاعي حالت کې راوستې ده. د روسیې جنگي الوتکو په نړیوالو اوبو کې روسي سواحلو ته نږدې د امریکا د یوې جنگي بیړۍ پر سر تهاجمي مانورونه ترسره کړي دي. او د ارمنستان په پلازمېن یوروان کې پرون چهارشنبه ګڼ شمېر خلکو مظاهره وکړه او پر آذربایجان د روسیې له لوري د وسلو له خرڅولو سره د مخالفت شعارونه ورکړل.
د خبرونو تفصیل کولای شئ چې بیا هم د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی انکام. دغه راز د انټرنیټ لارې د ازادي راډیو خبرونه صافي او واضح هم اوریدلی شئ. په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه نور مطالب لوستلی او کتلی شئ. ویډیوګانې هم شته او دغه راز عکسونه هم لیدلی شئ. وړاندې 219 پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او د ژوند په شیبو کې. خو له دې مخکې د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي په اړه د مرکزی آسیا د یو شمېر هیوادونو د اندېښنو په باب د ازبکستان د وروستي اقدام څخه به خبر شي. ازبکستان له افغانستان سره په پوله د ناامنیو زیاتوالي او دغه راز د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حضور زیاتوالي ته په پام سره په سرحد کې خپل پوځي فعالیتونه زیات کړي دي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبریال مجبور رحمان حبیب زی پرې رپورټ لري.
وروسته له هغې چې د بلخ سرپرست ولی عطا محمد نور د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د داعش ډلې ته د اړوند پوځیانو د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړه، اوسمهال بیا د شمال زون امنیتي چارواکي له افغانستان سره په ګډه سرحدي پوله او مدریا کې د ازبکستاني پوځیانو د ګزمو له زیاتوالي خبر ورکوي. د بلخ والي ویان منیر فرهاد ازي راډیو ته ویلي دي چې له یوې میاشتې را په دې خوا په امو سیم کې د ازبکو پوځیانو لخوا ګزمې ترسره کېږي او لامل یې هم په شمال زون کې د وروستیو ناامنیو زیاتوالی او د امو رود سرحدي سیمو د تورستی ډلو ورپېخ ګواښونه بولي. د ګزمو د زیاتوالي عوامل تاسو ښه پوهېږئ چې په دې وروستیو کې شمالي ولایتونه ناامنه شوي او دوی د امو سیند سواحلو ته د ورپېخ امنیتي ګواښ په اړه اندېښمن ښکاري. دوی له همدې وجې په یادو سیمو کې ګزمې ترسره کوي. په همدې حال کې د شمال زون د سرحدي ځواکونو قمندان میر نعیم حیدری وایي چې دا ګزمې د ازبکستان د پوځي او جنگي کښتیو په واسطه د امو سیند په صفري نقاطو کې په متواتره او دوامداره توګه ترسره کیږي. هر هغه عمل چې په موسین کې تر سره کیږي زموږ په همغږۍ دا کار کیږي. په هر صورت باید ووایم چې دا پوځي ګزمې په متواتره او دوامداره توګه دي او موږ داسې ګزمې نشو ترسره کولی. د بلخ والی ویان منیر فرهد وایي چې د آمو سیند سواحلو ته امنیتي ګواښ مخ په زیاتېدو دی او افغان سرحدي ځواکونه هم د جنګي وسایلو له کموالي او د نظامي کښتیو له نشتون سره مخ دي. په شمازون کې د سرحدي ځواکونو قماندان د ښاغلي منیر د خبرو په تایید سره زیاتوي چې په کراتو یې له مرکزي حکومت څخه د پرمختللو جنګي وسایلو او نظامي کښتیو غوښتنه کړې، خو تر دمه د دوی دا ستونزه نه ده حل شوې. دی وایي زموږ اساسي ستونزې د کښتیو نشتون، د شپې لخوا د ګزمو ترسره کولو لپاره د توربینونو نه موجودیت دی. موږ په کراتو دا غوښتنه ترسره کړې خو موږ ته دا وسایل نه دي راکړل شوي او هیله ده چې دا وسایل ژر ترلاسه کړو. باید زیاته کړو چې درې ورځې د مخه د بلخ سرپرست ولایت محمد نور د هیواد په مختلفو سیمو کې داعش ته د اړوند پوځیانو د حضور په اړه اندېښنه وښوده او یې ویل داعشیان او توریستان د پاکستان له چترال سیمې څخه بدخشان ته راوړي او بیا د شمازون په نام نه کولو سره غواړي منځنۍ آسیا ته لوی امنیتي ګواښ ورپیښ کړي.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته زه سید کمال شاه عارف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شاقه یا سخت کارونو په اړه بحث کوو. د پروګرام مېلمه مو د افغانستان د بشري کونو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مسؤل عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلاست.
زه خپل سلامونه نیکه اله ګرن اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، څه ډول کارونه ته مت شاقه یا سخت کارونه ویلی سو؟
تاسو د سوال په حق لا باید وایم چې هغه کارونه ته موږ شاقه کار ویلی سو چې یا سخت کار ویلی سو چې ماشومان جسمی او ذهنی وده ته زیان رسوي او دوی نه پریږدي چې په نورمال شکل وده وکي او انکشاف وکي، او دوی اډوکي او ټول جسم باید د یو نورمال انسان په شان وده وکي. نو هغه سخت کارونه چې دوی دغه وده ته ضرر رسوي موږ هغه ته شاقه کار ویلی سو. او په افغانستان کې ډول ډول شاقه کارونه سته دي، لکه د شپې لخوا کارونه، لکه په مسله قواوو کې دننه کار کول، لکه ډیر زیات د ساعتونه، یعنی هغه ساعتونه چې د ماشومان د کار دپاره لازم دي چې 15 ساعته په یوه هفته کې ده، که ته دینه زیات کار کوي هغه ته شاقه کار ویلی سو. همچنان هغه ماشومان چې په زیرزمینیګانو کې، په معدنو کې او په نمناکه فضا کې.
ډیره مننه. په افغانستان کې ماشومان څه ډول شاقه کارونه کوي؟
ماشومان عموماً چې هغه کوم کارونه کوي هغه ته سخت یا شاقه کارونه ویلی سو. د دوی ننوتل یا شمولیت په نظامي نیروګانو کې ده، یعنی مسله قواوو کې چې دوی ننوځي، د شپې د طرفه چې کار کوي، یا هغه کارونه چې دوی په مادن کې یا په تاکاوی کې یا په هغه محلاتو کې کار کوي چې هلته لمر نه ننوځي او د دوی اډوکي ته سخت زیان رسیږي. او همدارنګه هغه کارونه یا هغه ماشومان چې په قالین بافي یا په نورو ځایونو کې کار کوي چې افته کې تر 15 ساعتونه دی زیات کار کوي، دغه ته هم شاقه کار ویل کیږي. همدارنګه په مختلف اقلیمی شرایطو کې دوی کار کوي، یعنی په ډیره ګرمۍ کې یا په ډیره یخنۍ کې په سرکونو کار کې کار کوي، او دوی د تعلیم تربیې نه پاتې کیږي، دوی صحت خرابیږي، دوی دغه د کوچنوالي د موسم د بازیګانو نه پاتې کیږي. دغه ټول شاقه کارونه دي چې دوی سره مخ دي.
ډیره مننه. معروف صاحب، 100% ماشومان په افغانستان کې په شاقه یا سخت کارونو اخته دي؟
هغه تحقیقات چې په دې هکله څو کاله مخکې ترسره شوې ده هغه ښیي چې 1.9 میلیونه ماشومان کار کوي او د په شاقه کارونو باندې بوخت دي، او د دوی جسمي او ذهني وده ته زیان رسوي، دوی د تعلیم نه پاتې کیږي، دوی دوی صحت ته زیان رسیږي، او ممکن چې د دوی راتلونکي په دغه حالت کې خراب سي.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو ای ویلند وقفه ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینا په سړي اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نستمو په زمګه کې نو موږ د خپل مشر سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا په کوم پټه شوی ونه یا په داله سواله
وو باندې نور موږ د حکومت خایښ نور چې موږ د وګړو باندې بس
لري فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1229 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلاست تاسو ل ازادګی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړئاس معروف صاحب په افغانستان کې د شکه کارونو اصلي لامل څه دی او آیا سوال کول ته موږ شکه کارونه ویلای سو
بلی په خپل کډای چې د یو شکه کار ته پر مشمن باندې چې د یو چا د خو غمرل کیږي ورته ویل کیږي چې دلته ودرېګه په ډیر ساعت د پاره یا د شپې یا د ورځې پخنه یخنه کې په ګرمه کې د د پاره چې د تا عیدت زیات شي او د خلکو نګدای وکړه په داسې حال کې چې مونږ وی چې د افغانستان د اساسي قانون په نسلوختمه ماده کې ویل شوی دی چې پر ماشومان باندې کار ممنوع دی او هیڅوک نشي کولای چې پر ماشوم کار وکړي خو دغه قانون چون اجرایوي ضمانت نه لري نو هیڅوک نشي کولای چې په دې حق له څوک چاته سرنوالي اقامه دعوا وکړي او هغه خلکو ته جزا ورکړي چې شمان کار ته ګماري د افغانستان د کار په قانون کې سقيله سنایي کار د پر اتلس کلنې سن غوړه سوي ده چې ارسوک چې اتلس کلنې سن پوره کړی وي هغه کېدای شي چې سقيله سنایي کې کار وکړي همدارنګه خفيفه سنایي کې 15 کلنې سن ټاکل سوي ده چې د 15 کال خوند څوک وي هغه کولای شي خفيفه سنایي کې کار وکړي او د زده کړې د پر کار چې کوي د سوالس کلنې عمر باید پوره کړی وي هغه د سوال د زده کړو لپاره کار کولای شي او همچنان په وجود د دا قانون وضع شوی د افغانستان کې اما بیا هم ګورو چې ډیری ماشومان د سرک په سر کار کوي د خخت په د شونه کې کار کوي او د موټر چې مینځي په یخ نه کې د په نګرمه کې دوی دریږي بازار کې ټوله ورځ ګرځي دا ټول شاقه کارونه دي مونګه هیلمن یو چې هغه د فاتر یا اداره چې د مشمن د حقوق په خلک کار کوي چې د دوی د شخه کارون مخنیوي وکي سوچ مونګه او تاسو پر اترون کې وکولای شي چې ځوانان باید د شخه کارونو خلق نیوي او نورمال ځوانان وي او دوی د شخه کارون څخه مخنیوي شي
معروف صاحب د ورستي پښتنې په توګه څنګه کېدای سي چې پر ماشومانو د شخه کارونو د ترسره کولو مخه ونیسي او څوک باید دا کار وکړي
په دغه تازه وختونه کې یو قانون د افغانستان د ماشومانو د ساتنې د پاره جوړیږي چې هغه کود هدفال په نامه یادیږي او فکر کوم چې دا ټول جوړ شوی دی فقط تصویب پاتې دی په دغه قانون کې هیلمن یم چې هغه کارونه چې پر ماشومان باندې تحمیل کیږي د هغه عاملین باید جزا ټاکل سوي وي او همدارنګه د مونږه هغه حمایتي قوانین باید اجرایي ضمانت ولري سوچ وکولای سي چې ماشومان د شخه کارون څخه وژغوري او هیڅوک ځان ته حق ورنه کړي چې ماشومان په شخه کارون باندې وګمري او د دوی راتلونکي مخاطرې ته واچوي د په داسې حال کې چې افغانستان یو سل اته درشمه او یو سل دوه اتیایمه کنوانسیونونه چې دغه کنوانسیونونه د ماشومان پر وړاندې د پر مخاطره یعنی خطرناک کارونه باندې ممانعت لګل سوی ده او همداسې هغه حد اقل سن کار په دې په دغه کنوانسیونونه کې ټاکل سوی ده چې افغانستان دولت چون د کنوانسیونونه امضا کړی ده او پخوا هم کنوانسیون من کنوانسیون حقوق اطفال امضا کرده و د مشمان په حق چون ډیر قوانین بین المللي قوانین امضا کرده او ملی قوانین هم شته دي نو هیله منو چې هغه اداره چې د مشمان سره سر کار لري ډیر زیات توجه وکړي او کوشش وکړي چې مشمان د شاقه کارون څخه وژغوري.
قدر من اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضریږو پاک لامو ملسه.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی. موزیمونه په ټوله نړۍ کې هغه مرکزونه دي کوم چې د همغې ټولنې د تاریخي ورثي او فولکلوري آثارو ساتنه کوي. د افغانستان موزیمونه یو محل د سیمې د نورو موزیمونو په پرتله خورا بډای وو. کچېرې په نړۍ کې د موزیمونو تاریخ ته تم شو نو وګورو چې سلګونه کاله په بر کې نیسي. خو په افغانستان کې بیا لومړنی موزیم د امیر امان الله خان لخوا په باغ بالا کې جوړ شوی و. د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو وروسته افغان حکومت په هیواد کې د دولتي موزیمونو پر جوړېدا کار پیل کړ او تر څنګ یې یو شمېر شخصي موزیمونه هم جوړ شول چې له یادې جملې څخه په کابل کې د عمر په نوم د جګړې توکو موزیم او په هرات کې د سلطاني موزیم یادونه کولی شو. هو د غزنی موزیم هم یو له هغو موزیمونو څخه دی چې جګړې وسایل پکې خوندي دي. نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه مو د نړۍ په کچه هغه یوازینی موزیم ته ځانګړي کړي چې د جګړې اړوند آثار پکې خوندي دي. دا خبرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشتہ مرسل وړاندې کوو.
قدر من دوستانو، د کابل ښار په شپاړسمه ناحیه کې وزوري چمن ته څیرمه د مین پاکۍ موسی په انګړ کې د عمر موزیم جوړ شوی او د افغانستان جګړو اړوند آثار پکې ساتل کیږي. کله چې ودانۍ ته داخل شي نو پر بیلابیلو جنگي او اکمالاتي تیارو او لویو توغندیو به مو نظر ولګي. کته هم دغه تیارې اوس له کار لوېدلي، خو دوی ظاهري بڼه داسې روغه کړي چې فکر به وکړي چې همدا اوس پرواز ته چمتو دي. د عمر موزیم مسؤول محمد دین ترخیل وایي چې دا خصوصي موزیم په افغانستان کې د جګړې اړوند آثارو یوازینی موزیم دی چې بیلابیل ډوله وسلې، ماینونه او نور توکي پکې موجود دي. نوموړی د تاریخ او جوړښت په اړه وایي:
دا موزیم د عمر نړیوال موسسه ده، د مین پاکی موسسه ده، او دا د بنسټ ایښودونکي چې د الحاج فضل کریم فضل چې د عمر د موسسې عمومي رئیس ده. دا په 1994 کال کې جوړ شوی ده. دا موزیم اول چې وو په وزیر اکبر خان د 14 سره کې زمونږ هغه وخت کې مواد کم وو، د یو کوټه کې د لکه ځای په ځای کړي مواد ډېر کم وو. نو وروسته سم وخت ریدو سره زمونږ د فعالیتونو د کار زیات شو. مختلف ولایتو کې مونږ مین پاکانو کار کړی، د مختلف ولایتو کې دا شیونه پیدا کړي دي. دا مواد چې کم تاسو نه موزیم کې ګوري او تخنیکی کسانو ډیفنس کړی یا خونسا کړی د خطر نوې سدي موزیم ترول شي. دلته موږ اکثر مواد چې دي زیات روسی مواد زیات لرو، بیا نور د مختلفو ملکونو دي، امریکایي دي، ایتالوي دي، بلجیم دي، پاکستان دي، چین دي، ایران دي، مختلفو ملکونو مواد موزیم کې لرو.
د موزیم مسول وایي چې عمر موزیم د نړۍ په کچه د مای لومړی موزیم دی او دغه موزیم کې د جګړې اړوند له 1500 ډوله څخه زیات آثار خوندي دي.
نو ویل د پاتې نشي دغه موزیم چې په نړۍ کې اولین د مین موزیم ده چې د عمر موسی جوړ کړی ده. موږ ته مخکې ویل شوی و چې اولین موزیم په ویتنام کې دی، دویم په افغانستان کې دی. بیا زمونږ کسان چې هغوی سره هم نظر شو، هغوی وویل چې نه، موږ په موزیم کې تش خالي عکسونه لرو، پکچر دی. اولین موزیم ستاسو دی چې دا مواد زیات لري، ستاسو موزیم غني دی. تقریبا موږ عمر موسی چې د 1990 کې د فعالیت شروع کړه، د عمر موسی 1990 کې فعالیت شروع کړه. بیا بعد هغه د مین خبرتیا پروګرامونه موږ لرودل، دغه وروسته بیا د مین پاکی ټیمونه په 2009 بعد مین پاکی ټیمونه شروع شول او دا کارونه شروع کړه. نو دا د 2009 دی خواته دغه فعالیتونه زمونږ دغه مواد لاسته راغلي، مکمل مختلف ولایتو کې پیدا کړی دي. دته ایصاف کسان راځي، نور خارجیان راځي، داخلي کسان راتلی شي، څه مشکل نشته. بعضی ورونه په دې فکر کې دي چې دا به دار چا د پاره نه وي، او یا بارشه د پر اجازه نه هر څوک راتلی شي د موزیم نه کولی شي چې وګوري لیدنه وکړي. ټکټ فیس هیڅ شیان نشته دی صرف د کمرې دپاره هغه بیا جدا حساب دی زمونږ د کمرې پیمنټ لرو هغه اخلو پیمنټ نه.
د دغه موزیم مسؤول وایي چې هدف یې د ماینونو پاکول و چې د همدې کار بهیر کې د افغانستان تاریخ اړوند آثار وموندل چې تر خاورو لاندې شوي وو.
بعض ورونو دغه سوال پیدا کېږي چې دغه مواد خو چې کوم تاسو دي د ماینونه دي یا بمونه دي په حجران مین پاکې کې پیدا کړي دي نو دغه تیاری چې دي دا څنګه حساب دی؟ نو ځکه تیاری خو خاورو لاندې کېدای نه شي. دا په خپله دولت کومک کړی دی موزیم سره. بعضې اکثره داسې مواد دي چې خپله دولت ورکړي. دا چې دي د مختلفو ولایتو نه راوړل شوي دي، شبرغان نه راوړل شوي دي، د باګرام نه راوړل شوي دي، د خوجرواش نه راوړل شوي دي، د مختلفو ولایتو نه دا تیاری موږ راوړي دي او د موزیم په خاطر باندې دلته ودرولي دي. دا خو معلومه خبره ده ځکه زمونږ کارمندان یا مین پاکان زمونږ په ساحو کې کار کوي او هغوی چې څه پیدا کوي نوی شی هغوی ته لاسته ورځي هغه موزیم په خاطر باندې موږ راوړو دلته موزیم کې. د حکومت موږ نورې غوښتنې دا دي چې که هغوی سره هغه خبره مواد وي امکانات وي موږ ته راکړي. دا موزیم پیسې لکه نړیوال موزیم ده، د دې په خاطر باندې دا موزیم جوړ کړی ده چې آینده نسلونو لپاره یو تاریخ آینده نسلونه وګوري. بعضې کسان دي د مین یا د بم نوم یې اورېدلی دی خو ورسره آشنا نه دي. دلته چې عملا کې موزیم ته راځي موزیم کې ګوري هغوی ډېر خوشحالېږي وایي چې لکه بعضې داسې مواد دلته شته دی چې اوس په ساحو کې نه پیدا کېږي. اکثره بعضې مواد دا د وخت تېرېدو سره چې څومره د وخت تېرېږي د دا ارزښت یا هغه زیاتېږي.
محمد دین وایي ډېر دغه آثار افغانانو غنیمت کړي وو، تر کلونو یې پرې ویاړ کاوه او دغه آثار یې د دولت په ګډون هیچا ته نه ورکول چې ګڼ شمېرې دوی ترلاسه کړي دي. دی وایي اکثره وخت دلته زده کوونکي او نور نندارچیان د نندارې لپاره راځي. د یادو نندارچیانو په کتار کې یوه ښوونکي هم راغلې او غواړي چې له موزیمه ننداره وکړي. نوموړي که څه هم خوشینې ده چې دا ټولې وسلې په هیواد کې ازمویل شوي خو وایي د عبرت په موخه نن له یاد موزیمه کتنه کوي.
زه فاطمه یم د حسین خیل د ښوونځي ښوونکې. نن راغلم د موزیم ته چې وګورم څه توکي دي څه شان دي پکې. زه چې ګورم دلته ډېر بمونه جوړ شوي دي، وسلې دي، تیاری دي، شاوخوا یې دي. خو ډېره خوشحاله یم چې دا په افغانستان کې تر ټولو غوره او ښه موزیم ده او کولای شي خلک د دې نه یو څه زده کړي چې دغه توکي چې موږ دلته شاوخوا یې ګورو داسې توکي نور جوړ نه کړي او یا هیواد ته رانوړي. ځکه د دغه توکو د دغو بمونو د له امله زموږ هیواد په دغو ناخوالو کې دی او زه د ټولو هیوادوالو څخه همدا هیله لرم چې نور د دغو شیانو نه کار وانخلي.
ښوونکي فاطمه الزان سره د یادښت په کتابچه کې یادښتونه هم اخیستي. هغه وایي په دغه موزیم کې هغه درنې وسلې هم لیدل کېږي چې بریتانیا، ترکیه، فرانسه او روسیه کې جوړې شوي او دغه راز هغه جنگي الوتکې چې بریتانیا وینو سره د افغانستان جګړه کې ورنه کار اخیستل شوی او یا په دوهمه نړیواله جګړه کې کارول شوي موجود دي. محمد الیاس چې د شیخ زاید پانتون محصل دی د دغه موزیم لیدو ته راغلی. نوموړی وایي چې موزیم ته په راننوتلو سره پخوانۍ ګډوډۍ تر سترګو شوې او دا افسوس کوي چې په هیواد کې هر ډول وسلې کارېدلې دي.
کوست نه زه د موزیم لیدو ته راغلی یم کابل ته. واقعا چې د هیواد او د منطقې په کچه بې ساره یو غني نندارتون ده چې په کې بیلابیل سپکی او درنی وسلې، ماینونه او ټول هغه وسلې چې د هیواد په داخلي جنگونو کې لغنه کار اخیستل شوی او د نندارې ته خوده شوی ده او همدارنګ هغه شان چې موږ مخکې په انزورونو کې لیدلی و هغه نن موږ نږدې نه ولیدل چې څه شکل لري او په څه قسم کې ده. همدارنګ چورلکی او تیارې بیلابیل الوتکې او چورلکی هم دلته موجود دي. کورنۍ ته هم زه توصیه کوم ترسو رادیشي او دغه نندارتون له نږدې نه وګوري او ښه تجربه د هغوی دپاره ترسو په راتلونکي کې هغه شیان چې هغوی نه پیژني هغوی ته لاس ور نه وړي او د هغوی د مرګ ژوبلې باعث ونه ګرځي.
دی وایي په موزیم کې هغه توغندي او توپونه هم ولیدل کوم چې نږدې 200 کاله پخوا د افغانستان په پوځي کارخانه کې جوړ شوي وو. زاهد صدیقی یو لوغو نندارچیانو څخه دی چې له موزیم لیدنه کړې. نوموړی خپل تاثر داسې شریکوي.
او څنګه تاسو ګوري همدلته ډېری وسلې پرتې دي، هغه بخانې وسلې چې کارېدلې دي د جنگ لپاره هغه وسلې ټولې دلته شتون لري او دغه وسلو نوم که تاسو واخلم توپونه دي او ټوپک دي او همداسې غټې وسلې دي او ټانګونه دي او په خاصه توګه بیا تیارې تاسو ګورئ چې هلیکوپټر تیارې دي یا همداسې نورې جیټ لري دي دغه وسلي دي دلته د دینه یو موزیم جوړ کړی دا او دلته هر ورځ ګن شمیر زمنګ هیواتوال رزي دي وسرو دي تیارو دي کتول لپاره او دوی لري ډیر زیات خوند اخلي
استاذ له نظر ودل ډیر وسلي موجود دي
پرته لشکره د هټول ته معلومه ده ټول هیواتوالو ته د افغانستان ټول خلکو ته معلومه ده چې افغانستان کې شل دیرش کاله جنگ تیر شوی ده او هغه جنگ اثرات روزه هم پاتې ده او دغه موزیم چې تاسو ګورئ دا هغه سر اثر ده او دغه وسلي نو د خلکو د پن لپاره دغه وسلي کارول سوی دي او خلک په دغه وسلو باندې وژل سوی دي او دا وسلي نن دغه موزیم ته راوړي تر څو د خلکو لپاره یو پن سي دغه وسلي زمونږ هیوادوالې توا کړي دي زمونږ د هیوادوالو کورونه ړنګ کړي دي نو همدا د سل دي وسلونه مونږ نور کار وانخلو او دا وسلي واڅ مونږ په خپل ځای پرېږدو او نور نو سولې ته مخه کړو
د کابل په هانتون استاد سمیع الله وحدت د دړول موزیمونو پر ارزښت راتغیږي نو موري وایي چې دړول موزیمونه لا ارزښت نه خالی نه دي
په دغه موزیم کې د نګدی تر د پخوانیو وختونو نسبتا تر اوسنۍ لسیزې پورې د وسلو یو غټ موزیم د سي د دغه موزیم یو ارزښت دا د سي موږ له د خپل د دغه دریو لسیزو د جنگ او د جګړو د دغه شانو دغه مخته راخیسی په افغانستان کې کوم وسلې استعمال شوی دي څوک په وجل شوی دي او دغه وسلې د کوم هیوادونو دي او د دې ترڅنګ به سمور چاته ماته ور کړی د موږ حق کاروندوی کې سله دغه وسلو سره سره افغانستان نو وخت هیڅ نه درلود تر اوسه پوری مګر به هم دغه یو زبرځواک او قوت قوی ځواکونه ته ماته ور کړی د ساغه دغه وسلې او ټنګونو مهمات په شان درلودلو دو موزیم سه دی دیر لسوا درنی ویم کال دی حمل په شپارسمه نیټه باندې غزنی دی اسلامی ثقافت اسلامی کلتور مرکز و ټاکل سو به دی غزنی دی ځوانانو او دی غزنی دی چارواکو په دستور باندې دی غزنی لم اکثر ولسوالی او سیمونه هغه ټنګونه سره د روسانو په وخت کې هغه هلیکوپټر او جنگي وسایل سدراندولو دی هغه وختو کی هغه خلکو نورو هیوادونو ته انتقالولای نه سوای او پاتسوی ول په خپل ځایونو باندې نو ماغه لولسوالی ول سرکونو لوی غسیمونه راټول کول او د غزنی د اسلامي ثقافت شاوخوا ټول کې خودلو سیماغه هم د موږ د تاریخ ښه بیلګه ده د همدغه درې لسوزو
درنو اوریدونکو که څه هم پر وسلې د ځان حفاظت کیږي خدا چې انسان پر وژل کیږي نو وسله بد توک دی او باید ترې نفرت وکړو خو د دا ډول موزیمونو موجودیت مقتدا راښیي چې په هیواد کې څومره جګړې تیرې شوي او له کوم وسلو کار اخیستل شوی چې باید نور ترې ډډه وشي او د وطن د آبادۍ لپاره له قلمه ګټه پورته کړو په همدې هیله زموږ نننۍ خبرونه همدلته تمامېږي کوم رادیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 تر بیا خی چارې
خطلم درت میوان قتل وا میں بخا درت خطلم درت میوان قتل وا میں بخا غگ دین شم درت می دیر و جڑل وا میں بخا دین شم در تمی دیر و جڑلوا میں بکا ಮಸ್ತ ಧರ್ಮನು
ګلانو مین غوښتا خو ما پوخ کو درته و لمبا ولوا مې بخا د جنو ټکو د اظهار د پار ژب نستا د جنو ټکو د اظهار د پار ژب نستا چې په خې دل ما درته و نه وګل و مې بخا لګې دې نشم ناراوڑے ہارون لدرنا